په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتو ترسره کیدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غني او د امریکا د کانګرس د پلاوي ترمنځ د بحث عمده ټکی و. او د پاکستان او امریکا لوړپوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. دوستانو ستړي مشي په دې مخمنې خبري مجله کې مو زاج ملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کوو. په مکړې د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانی دروري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن افغانستان ته ورسېد او ولسمشر غني سره یې ولیدل. د افغانستان لپاره د روسیا استازی وایي روسیا او طالبان د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکولو ادعا ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه جکپوري چارواکې اسلام آباد ته تللې چې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر ضد په د مبارزې په باب خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. نانسی پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري کوي په دې کتنه کې وویل چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بښونکې دي او د حکومت د پروګرامونو تطبیق به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د همداراز ول چې هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په پرله پسې مبارزې کې شمن دی او د ستراتیژیک متحد په توګه به د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د افغانستان ولسمشر امریکایي پلاوی ته د هرکلی په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د خلکو کانګرس او حکومت د همکاریو مننه وکړه. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر پر رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویندوی جاوید فیصل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې ده.
قرار است که این سفر تاریخ 6 اپریل قرار بگیرد.
دوی ونه مخکې د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجو اثر د کتنې په محل د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي روسیا او طالبان دواړه له وسلوالو سره د مسکو د مرستې په اړه د امریکا اداره دوي. زمیر کابلوف وویل روسیا او طالبانو په خپل منځ کې په خبرو کې پر دې ادعا وخندل او طالبانو وویل چې دوی د اړتیا ټولې وسلې د افغانستان د له حکومت او پولیسو څخه د پیسو په بدل کې اخلي. تیرونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جان نیکلسن وویل چې روسیا د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. د لشکرګاه د پرلت نارینه او ښځینه برخوالو له دې عمله د نه خوړلو اعتصاب وکړ چې تر اوسه پورې د اوربند په اړه د دوی غوښتنې ته نه حکومت او نه طالبانو مثبت ځواب ویلی دی. دا خبره د پرلت یوې برخوالي حسینې احساس وکړه.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب را نکړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او شکیل غاړي، تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
په هلمند کې پرلت وروسته لدې پیل شو چې د شنبې په ماښام پر یوه انتحاري موټر بمي برید کې شپاړس تنه ووژل شول او تر 50 ډېر نور ژوبل شول. د افغانستان او پاکستان د روغتیا وزارتونو تخنیکی ټیمونو د پولیو یا د ماشومانو د ګزن پر ضد د هلو ځلو د همژغولو لپاره نن په ابوظبي کې غونډه وکړه. د عامه روغتیا وزارت ویندوی وحید مجروح آزادی راډیو ته وویل دواړه هیوادونه هر څه موده وروسته په دې برخه کې په خپل منځ کې د همژغیو د راوستلو لپاره غونډې کوي.
د پولیو د محو او ورکولو په اړه نړیوالې روغتیایي اداره او هم چې نن د یونیسف او بل ګیټس او نور نړیوال همکارانو په ګډون په دې ناسته کې د افغانستان د خو تخنیکی ټیمونه ګډون لري.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزن په کې له منځه نه دی تللی. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي د افغانستان حکومت په فرا کې د ایران د لاسوهنې په وړاندې بې تفاوته دی. فرید بختور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کشفي ارګانونو له معلوماتو سره سم ایران د فرا په نامنۍ کې لاس لري. تر دې وړاندې هم د فرا چارواکو او هم د ولسی جرګې ځینو خړو په دې اندیشته ښکاره کړې و چې ایران د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. له بلې خوا د ورزګان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه وو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ورزګان د والی ویندوی دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل
دا د رحوت ورسالۍ کې ډېر ورځ وروسته د سوال مخالفین نو د ورسالۍ شرکت د خبروند په توګه باندې د لهیز لیدنه کړې او یاده جګړه تقریبا 2 ساعت دوام درلود چې په پایله کې وته د سوال مخالفین وژل شوی او په تسلیل عام سیمه کې د پاتې شوی
د پاینه حل کول چې یو پولیس هم بشل شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د راپورونو له مخې اسلام آباد له ملاله سره د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملاله فاونډیشن غړي ملګري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېد چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو د څانګې مشر الیس ویلس به د پاکستان له یو شمېر جګپوړو چارواکو د نړیوالو مسؤلو مشرانو او د خصوصي سکتور له یو شمېر غړو سره وویني.
دوستانو خبرونه مل ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ټاکل شو چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل د میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته سفر وکړي او دغلته به له افغان چارواکو سره وغږیږي. بلخوا د پاکستان او امریکا لوړپوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم وکړ. دا چې په دې تفاهم کې څه دي په اړه به جزئیات ولرو. دا به مو واوري چې د امریکا د کانګرس یو هیئت چې کابل کې دی نن دغلته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. ملاله یوسفزی له کلونو وروسته نن اسلام آباد ته ستنه شوه. نوموړي دغلته ویلي چې ملاله فند به پاکستان د پوهنې په برخه چې ملاله فند به له پاکستان سره د پوهنې په برخه کې مرسته وکړي. بلخوا ته له وروزګان څخه په یو رپورټ کې د هغه مېرمنې حال درکوو چې په ځوانۍ کونډه شوې ده، اوس نه غواړي چې د خسرخیلو په خوښه جبري واده ته غاړه کېږدي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تازه مغغله ازادي راډیو ناوړي په پام کې د چې د پاکستان صدر اعظم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته راشي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل وای له افغان چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم بحث عمده موضوعګانې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل او د اتراګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې موضوعات وي. خان محمد سین له کابله تفصیل لري.
که څه هم د افغان حکومت د اجرایی ریاست د ویان مرستیال پاکستان اوس هم د تروریزم ناتړې غنی خدا هم وای چې دا ځل کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم د سفر نتایج ته پته مده. خاغلی جاوید فیصل وای د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنز به د دوړو لورو ترمنز د باور په پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیر ژمنو د عملی کولو پر موضوعګانو بحثونه وشي. خاغلی فیصل د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې که څه هم له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو افغانستان له اسلام آباد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې غوښتون کړي.
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث
په دغه لیدل کې چی کوم مهم بحثونه ترتیبو هغه د اعتماد جوړول دي او دا هغه وخت ممکن دي پاکستان چی په تیر کې څویلی او اوس چی افغان چارواکي څوای هغه عملی شي. په خوشحالي سره چی پاکستان اوس هم د تروریزم لا تړی دي او په چلن او په ستراتیژي کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. کله چی وضعیت بدل شوی نه وي نو مهمه ده هغه مرسته چی تروریزم په وړاندې د مبارزو په خاطر له هغه هیواد سره کیږي باید بندشي.
د خاغلی فیصل په خبره په پا پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته سفر وکړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د ولسمشری ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ به د بحث مهمه موضوعګانې له تروریزم سره مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې د تامین موضوعګانې وي. په خواتر دې د پاکستان صدر اعظم په هغه هیواد کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې په لوړه کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دغه لیده کاته د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. د ازادي راډیو ته ویلي چې که پاکستان دغه چانس له لاسه ورکړي، نړۍ او امریکا به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړه وي او پر پاکستان به فشارونه زیات کړي. دا چې افغانستان ته به د پاکستان د صدر اعظم سفر څومره ګټور وي او کنه، د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یونی په اړه وایي:
ډېر لوړ پوړي چارواکي د پاکستان افغانستان ته راغلي وو او د افغانستان پاکستان ته تللي وو، کومه لاسته راوړنه هم لاس کې نه لرو. خو یو امیدواري شته چې چون اوس پاکستان ډېر منظوي شوی دی او نړیوال فشارونه، مخصوصا د امریکې فشارونه ورباندې ډېر دي، نو اوس لږه امیدواري شته چې کېدای شي یو مثبته نتیجه ورکړي.
مرمن یون وایي که پاکستان هغه ژمنه چې افغانستان ته اسپاري عملی نکړي او بیا هم تشریفاتي لیده کاته تر سره او خپل دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نور به هم یوازې شي او دې ته د زمينه نه برابروي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د پاکستان صدر اعظم یوونی ورستا کابل تزی او ټاکل شوی د چی ل افغان ولسمشر او نور چارواکو سره به د ترخګری سره د مبارزي پر موضوع همدارنګ په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت پر مسلو خبري وکړي. د پاکستان او امریکا لوړپوړي چارواکي نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې یو تفاهم ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو ژمنه وکړه چې د ټولو هغه ترهګرو ډلو په وړاندې به اقدام کوي چې پاکستان او ګاونډي افغانستان په نخښه کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز په اسلام آباد کې او د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر تحمینه جنجوا سره یې خبرې کړې دي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده او وسره سره په سټوډیو کې دا نور تفصیل لدی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړو چارواکو پر دې تفاهم کړی چې د ټولو هغو ډلو پر وړاندې چې پاکستان او افغانستان په نښه کوي باید اقدامات وسي. ایلمی زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر تحمینه جنجوا سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې کړې دي. الیس ویلز د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې هغو ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی له تبعیض پرته د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د امریکا او پاکستان د لوړپوړو چارواکو خبرې داسې مال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د تاشکند په جوړه شوې غونډه کې د افغان دولت د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه وکړه. پاکستان ته د امریکایي ډیپلوماتي سفر څو ورځې وروسته لاغه شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په وینا اعلان شوی سفر امریکا ته تللی و چې هغه وروسته یو شخصي سفر ونومول شو. دغه سفر پر مهال نوموړي له واشنگټن سره د اسلام آباد د اړیکو درغولو د یوې هڅې په توګه له امریکایي چارواکو سره ولیدل. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تېره جنوري میاشت کې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې د لږ تر لږه 900 میلیون ډالر مرسته وځنډوله.
ډیر زیاته مننه فریبا ظاهر و چې تریمو اوریدل د پاکستان او امریکا لوړپوړو چارواکو نن د ترهګرو ډلو په اړه د مبارزې په برخه کې تفاهم کړی دی. تر دې مخکې مدام اوریدل چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسي د یوې ونې په ترڅ کې کابل ته سفر وکړي. اخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدل او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د ولسمشر غني او د امریکا د کانګرس ته هیئت ترمنځ د بحث عمده ټکی و. د امریکا د کانګرس شاوخوا یو لستنه غړي د نانسی پلوسی په مشرۍ د محل په کابل کې د ولې چارواکو سره په لیدو کتو پختي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د ملي والی حکومت مشرانو د پنځم په ورځ له غرمې وړاندې د نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د ښځو په ونډې خبرې وکړې.
درې دیدار از دستاوردهای حکومت
دوی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسراوړنو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې همداراز ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د حکومت په کاري لومړیتوب کې شامله مسله ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغانستان یوازې د ډیموکراتیک نظام لخوا کېدای شي اداره شي، ځکه د هغه په وینا دیکتاتوري او نور نظامونه تجربه شوي چې ناکامه نتیجې لرلې. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې هغه هم په ارګ کې د ولسمشر غنی امریکایي پلاوي کتنه کې حاضر وو، په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې مننه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشر نانسی پلوسی همداراز ویلي چې هیواد یې د تروریزم پر وړاندې همیشنۍ مرستې ته ژمن دی او د یوه ستراتیژیک ملګري په توګه بل افغانستان سره پاتې وي. کابل ته د دې پلاوي د راتګ سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلس د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ازبکستان د روانې مارچ میاشتې په 26 او 27 نیټه د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس کوربه و، چې د افغانستان د ثبات پاړه پکې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د پاکستان پر رول ټینګار وشو. همداراز افغان حکومت د پاکستان له حکومت څخه د دولت په دولت د خبرو غوښتنه کړې او اجرایي ریاست ویلي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد اقان عباسی به په همدې هدف د اپریل د میاشتې په 6 نیټه کابل ته راشي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د پاکستان او طالبانو پر وړاندې له امریکا د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان:
امیدوار هستم که ای حیات ها و رفت آمدهایی که صورت گرفته و صورت میگیره به مانند
دی وی هیلمنیو چې افغانستان ته دغه امریکایي چارواکو سفر له پخوانیو هغو سره متفاوت وي او پاکستان د افغان سولې په برخه کې همکاري ته اړیستل شي او د امریکا متحده ایالات په رښتینی توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د تاشکند د ناستې له جوړېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کوي او د دغه طرحې د بریا لپاره به هڅې وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2013 میلادي کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې باید مخه ونی ول شي. ل رحمت الله افغان څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای یوازې د 2013 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوی دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در 3 ماه اول سال 2018
هغه وای لبد مرغه د 2013 میلادي کال په لومړی درې میاشتو کې د غستون ز زیاته سوي چې پټولیز ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 25 مورید ته تاریخوالي سوي. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلن اوس هم ادامه لري.
ادامه دارد.
خغلی توحیدی زیاتوی چې لدی ډلې یو مورید په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر وړاندې خنډ ګرځیدلی او دوی د ټلیفون لاره غواخلی او له خبريالانو یې غوښتنه درلوده. نو موري له حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوشیټډ پریس خبری آژانس په اکاس مسعود حسینی تیر شپه شاو خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه
وای زما مخ ته یو سراچه ودرېد درې تنه ترې راښکته سول ډزې کولې او چغې وهلې چې له موټر راښکته سه دوی زما د موټر په کې ډزې وکړې مات یې کړې زه پوه سوم چې دغه حمله ده کته هم خغلی حسینی نغواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داش دلیل لورې غوښل سوې خو دغه غوښي جدي نه دني ولې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبريالان له تاریخوالي سره مخ کیږي بلکې له دی وړاندې هم د تورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي له بلې خوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم منی چې اوس هم د افغان خبريالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجود دي او ټینګار کوي چې د خبريالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روان دي غوایی مگمانو چه ستون زیوز هم موجوده دی خود حکومت در رهبری او د افغانستان د عدلی و قضایی بنسطون و پکچه خاطی اراده موجوده ده چه هر دول نوال چلن او کرنه با در اردوان در ارگانون و للار تاقیبی ایگی هر توک چه وی چه دول چه قانون حکم کمی هغشان باورمند قانون پلیکی ایگی پا ورت وقت که در کورونا چار وزرت وین نجیب دانش در خبریالان و در جوان در خوندی توب خبر ور کبی اوائی هغ امنیتی زواکونه چه لخبریالان و سرا پا تاوتریخوال تورنسی وی دی قانونی تعقیب بسی بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وای کچری د حکومت لخوا د خبریالانو جون او حالات چې دی پاملرنه ونسی د دوی پر لواندې به تاریخوالی او ستونزې نور هم زیات سی او په افغانستان کې د بیان ازادي به له سوال سره مخ کړي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
بل نشته په اوروزګان کې هغه ځوانه میرمن ده چې په ځوانۍ کونډه شوې وسنه غواړي چې د خسرخیلو په خوخه جبري واده ته غاړه کیږدي نو موري ازادي رادیو ته ویلي ماته هم دین او هم قانون د اجازه راکړي چې جبري واده را باندې ونه تپل شي هغه له څوره زرایسي د تیرین کوډ په حکومتي ادارو ګرځي سو د جبري واده څخه خوندي کړي خو تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې دا میرمن په یوه داسې ټولنه کې خپل حق غواړي چې مور او پلار یې پرې له زړه تنګۍ بله نشته نومیخې او د ولایت والي همدا پرون وویل د دولتي محکمو پر ځای صحرایي محکمې د خلکو ستونزې خې هوارولی شي په اړه یې له تیرین کوډ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو
من درې مده چې ما مکتوب رسیدلې دي ګوره هغه کومدان یې سره زره ولې داخله کې کوم زما دا ور سره پاته ده
بلنسته د ورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ وسیدونکې ده او شاوخوا شل کال عمر لري چې خپلوان اوس له کوره شړلې ده دا وای چې خپلوان له هغه ورسته له کوره وشړل کله چې خاون مړ سو او ورسته بیا د دې په خوښه واده و نه کړی بلنست د غراز د پنځم به پوراز ازادي راډیو ته ویل چې لټری ویونی رئیس له ولایت مقام او امنی کمانډانی څخه نیولې په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ګرځي خو تر اوسه پورې ژغ چا نه دی اوریدلې یا د میرمن اوس دولت خواص کوي چې له ظلم اخلاص کړي او د شپې چرولو ځای یعنی د امن کور ورته پیدا کړي
زه وس غواړم چې زه په هغه کورنۍ کې خوند نه کوم اگر سره زما مخ ته څوک نه درېږ که ماته خدای او رسول الله راکړی ده ماته شریعت راکړی ده ماته قانون زه هغه خپل حق غواړم زه داسې نه کوم چې ماته به څوک اتمن وایي چې ته به د پلانکي سړي سره واده کوي دا زه وس نه غواړم زه غواړم چې زما خپل اختیار د ځان دی چې ما خپل کورنۍ ته وسپارم په هغه زما په کورنۍ کې زه ډېر ستونزې وینم هغه کېدای سي چې مړه کړم که ماته بله چې د دې په واسه کې هغه چم زما سره کوي دې به ما هم خوای چې موږ هیڅ نه پکو زه دا غواړم چې وس داسې ځای وسېږم تر څو پورې چې هغه د همن ځای چې زه خپل
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 15% خلک نالوستي دي او د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی لکه انجونو ته د زده کړې حق نور کول په کم عمر کې ودول او په بدو کې ورکړه د بشري حقونو د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې میرمنې ته خپل حقوق ورکړي په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر سرپرست عبدالاحد بایی داسې وویل
او دا موضوع په رسمي توګه او په غیر رسمي توګه د محکمې سره شریک کړی ده او موږ د عدلي او قضایي غونډې ډېرې کړي دي دا موضوع تر زیاتې د اندېښنې وړ ده ځکه چې په ملت کې قانون نه پلی کېږي
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې لا هم د هغه ښځو لپاره کور نسته لکه د بلنستي په څیر چې د کور څخه د تاوتریخوالي له کبله وځي او وروسته بیا د قومي مشرانو په کورونو کې شپې او ورځې تېروي په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د استیناب محکمې مسؤلین وایي د بلنستي قضیه تر څیړنې لاندې ده د دغې ادارې مسؤلین چې نه غواړي نوم او ږغ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د یادې میرمنې قضیه وڅېړي او خپل حقوق به یې ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي ویلي وه چې دغلته صحرایي محکمې د دولت تر عدلي او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي او پر وخت د خلکو ستونزې ورته حلوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو موږ غلا آزادی رادیو نه اوري. ملالا یوسفزئی له کلونو وروسته نن بیرته پاکستان ته ستنه شوه. نوموړی اسلام آباد ته تللې ده. هلته یې د صدر اعظم شاهد حقان عباسی سره کتلی او په پاکستان کې د تعلیم د امولو پر موضوع څرګندونه کړې. د مشال څنګه همکار اسرار مومن په دې اړه رپورټ لري.
د نوبل جایزې ګټونکې ملالا یوسفزئی چې نن پاکستان ته رسیدلې لږ شپ مخکې یې په اسلام آباد کې د پاکستان په وزیر اعظم هاوس کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې ویل،
هميشه سه یي خوف ده کې پاکستان جاو، وها امن سه او بلا کسی خوف سه اوکی موو اون دی سټریټس.
زما تل دا ارمان او چې پاکستان ته لا رسم، اول ته پامن کې او بغل لکومې ویری په کوسو کې وګرځم، خلکو سره ملاو شم، خلکو سره خبرې وکړم. اول ته زما پخوانی کور وی او هغه رنگ وی چې څنګه مخ کې وو، او مغه سي د دې هر سکیږي، او زه ستاسو د ټولو ډیره مننه کوم. د پاکستان راتلونکي هم د نوې نسل دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دی. ملالا فن هم په دې لر کې کار کوي او موږ په پاکستان کې په تعلیم باندې څه باندې شپږ میلیون ډالر مصرف کړي او موږ په دا کار جاری ساتو.
We have invested more than $6 million in Pakistan in girls education. We are continuing this work.
لدی ورستا یادی دستوری ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم وینا وکړه او نو موړی ویل چې ملالا د پاکستان ویاړ ده. نو موړی زیاته کړه،
آج مجھے یقینا بہت خوشی ہے،
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تلی نو ماشوم به اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. دا ستا کور دی، ته چې کله هم راځي نو راتللی شي، ستا امنیت پر موږ فرض دی. ته چې تلی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګري وه او ته خپله هم د دغې ترهګرۍ ښکار شوې وې، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی. لدغه دستوري پرته د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو، هنرمندانو او نورو مشهور خلکو هم په ټولنیزو رسنیو پاکستان ته د ملالې په ورتګ خپل څرګندونه کړي. د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ټویټر باندې یو څو شعرونه ملالې ته ډالۍ کړي. نو موړې وای ګولو چې ماته نکړې شوه پولادو ککرې دا، دیوانو چې خپه نکړې شوه د هغه مرې دا، سرلوړي اوسېدلو پرې پرون وو او نن هم، ملال د میوان وا کد سواد د غزمرې دا.
دوستانو و موریدل چې ملالا یوسفزئی بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده. ټاکل شوې چې نوموړي به د څو ورځو لپاره په اسلام آباد کې پاتې شي. خو سعودي عربستان په دې وروستیو کې د توغندیو له کبله شکایت کړی، ویلي دي چې د حوثیانو لخوا وورتغول شوي توغندي په هوا کې شنډ کړي. ملګرو ملتونو د بریدونه غندلي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
پر سعودي عربستان د یمن د حوثي یاغیانو وروستی راکټي برید د روان میلادي کال د مارچ پر 15مه تر سره سو. د سعودي پوځ وای درې توغندي مخکې تر دې چې پر ریاض ولګیږي په هوا کې شانډ کړل. پوځ زیاتوي د شنډو سوي توغندیو ټوټې پر وی استوګنیزې سیمې ولوېدې چې په نتیجه کې یو مصری کارګر ووژل سو. د سعودي عربستان هوایی مدافع ځواکونه د غرض زیاتوي چې هغه توغندي په هوا کې لمنځه وړي چې پر نجران، جایزان او خمیس مشید شارونو پر لوري وشتل سوي ول. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د مارچ پر 9مه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دغو راکټونو ټوټې شي چې هغه په ایران کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف یو ویاند ویل د ایران پر وړاندې په یو مناسب وخت کې د دې کار د غبرګون حق له دوی سره سته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو راکټي برید په کلکه وغنده. دغه شورا هم درز د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه وښوده چې وایي حوثي یاغیانو دغه توغندي د ملګرو ملتونو له لوري د وسلو د تحریم په سرغړونې سره ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ پر 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې، چین او لویدیځو قدرتونو په ګډون د دغې شورا 15 غړو هیوادونو دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. امنیت شورا دغه راز خبرداری ورکړی چې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو د دوام ګواښ کړی. دغه شورا ایران تورنوي چې بالستیک توغندي حوثي یاغیانو ته ورکوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په یمن کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو او د ملکی خلکو پر ژوند د شخړو د اغیزو له کبله اندېښنه ښودل شوې ده. سره له دې چې په دې اعلامیه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی چې کوم هیواد د امنیت شورا د وسلو د تحریم له پریکړې سرغړونه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو داسې نتیجه اخیستې چې دغه توغندي په ایران کې تولید شوی دی چې تیر کال هم حوثي یاغیانو په ورته برید کې کار ترې اخیستی و. له دې نتیجې سره سره روسیې تیره میاشت هغه طرحه ویټو کړه چې لویدیځو هیوادونو یې ملاتړ کاوه او په هغه کې ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د تحریم څخه سرغړونکی هیواد بلل سوی و. د امریکا متحده ایالات په ځانګړي ډول هڅه کوي چې ایران په رسمي ډول حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د ورکولو مسؤول وپیژندل سي.